السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دې سات په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه خبرونې اوري، نیمه نړۍ او د غرض د ازادي رادیو ځانګړې مرکه. خو په سر کې د دې سات خبرونه، د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن د افغانستان د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. د امنیت شورا په دې غونډه کې به ډېر بحثونه د افغانستان د ښځو او نجونو د کار او تعلیم پر مسایلو څرخي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونه پر ځای او بشري حقونو ته درناوی وکړي. تفصیل په خبرونه کې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د خلکو غواړي چې تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن سه شنبه په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د څلور ورځنی کمپاین دویمه ورځ ده. په پام کې ده چې په دې کمپاین کې 10 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په داسې حال کې چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو یوازې 2 مثبت پیښې ثبت شوې وې، خو سږ کال 15 پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې چې هغه هم ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. د پولیو ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې له منځه تللې ده. پولیو یا ګوزان یا ساري ناروغي ده او درملنه نه لري، خو د واکسیناسیون په واسطه یې مخه نیول کېدلی شي. د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون 16 تنه افغان کډوال خلاص او وطن ته روان شوي دي. دا خبره په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل سید عبدالجبار د ازادي راډیو مشال څنګه ته کړی.
پتتن محبوسین پدی کې ماشومان هم شامل دي، د سن مختلف جیلو څخه آزاد شول او وطن ته رسانه کیږي، او دا د قونسلګری په سای کوشش او په مصرف باندې دا کار وشو. د نمخ کې هم موږ تقریبا 2500 کسان کوشش او په مصرف باندې موږ آزاد کړو، وطن ته موږ استولیو.
دا زندانیان داسې مهال خلاصېږي چې په سند کې د افغان کډوالو فعالان وایي پاکستانی پولیسو دغلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې او تیرو شاوخوا 2 اونیو کې 200 کسان زنداني کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل تاییدوي چې تر 900 زیات افغانان دا مهال هم د سند ایالت په بیلابیلو زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي کابل ولایتونو کې د امنیتي کمرو د لګولو طرحه باندې کار روان دی، او په دې تړاو یې د چین هواوی شرکت سره د احتمالي همکارۍ په اړه هم خبرې کړې دي. رویټرز خبری اژانس پرون دوشنبه د دغه وزارت د ویان عبدالمتین قانې په حواله ویلي چې د چین له دغه شرکت سره په 13 اگست میاشته کې خبرې شوې، خو په خبره یې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. رویټرز د هواوی شرکت په حواله هم ویلي چې له طالب چارواکو سره په دې تړاو غونډه کې پر کوم ځانګړي پلان بحث نه دی شوی. د چین بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه بېخبري ښودلې، خو ویلي دي دوی خپل شرکتونه په افغانستان کې د عملی همکارۍ لپاره هڅوي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې ټول افغانستان کې د خلکو د روحي او فزیکي امنیت لپاره 12 زره د څارنې کمرې نصب کړي، او په خبره یې د زرګونه نورو د لګولو پلان هم لري. د دې پلان نیوکه کوونکي بیا وایي چې طالبان د اعتراض کوونکو او لاریونوالو د ډله ییزې څارنې او ځپنې لپاره دا کار ترسره کوي. د افغانستان د وشو لوبغاړي نصرت الله حبیبي په آسیایي لوبو کې د برونزو میډال خپل کړ. حبیبي دوشنبه ناوخته په 50 کیلو وزن کې د تایلند لوبغاړی مات کړ. هغه د برونزو میډال د ګټلو ترڅنګ په نیمه پایلوبه کې هم ځای پیدا کړ. تمه ده نیمه پایلوبه د چهارشنبه په شپه له ایراني لوبغاړي سره وکړي. په روانو آسیایي لوبو کې چې د چین په هنګژو کې پیل شوي، د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د دریو سیالانو په ماتولو سره د برونزو میډال ګټلی دی. په دې آسیایي سیالیو کې شاوخوا 80 افغان لوبغاړي برخه لري. په دې ډله کې د والیبال، ځغاستې او بایسکل چلونې په برخه کې 12 افغان جونې هم ګډون لري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان وتلي او بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا پاوز په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د یو قومندان د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ د دوشنبه په ورځ ویل چې دا قومندان ابو هلال الفدانی 4 ورځې مخکې د سوریه په شمال کې د هلیکوپټرو د بریدونو پر مهال نیول شوی دی. په دې اړه په بیان کې زیاته شوې چې د اسلامي دولت د سختدریځې ډلې دغه قومندان د عملیاتو او اسانتیاو د برابرولو مسؤل وو، او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د شبکې ارتباطات برابرول. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. او اروپایی ټولنې اعلان کړی چې په بروکسل کې به نن د اوږدمهاله رقیبانو آذربایجان او ارمنستان استازي سره وګوري. د اروپا د شورا د مشر چارلز میشل ویان ویلي چې د ښاغلي میشل لوړپوړی ډیپلوماتیک سلاکار به د بحثونو مشري کوي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په دغو خبرو کې د ارمنستان او آذربایجان د ملي امنیت سلاکاران ګډون لري. ویل شوي چې په بحثونو کې به د فرانسې او جرمني د ملي امنیت سلاکاران او د جنوبي قفقاز لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو ارمنیانو د ناګورنو قرباغ له بیلتون غوښتونکي سیمې څخه د تېښتې په هدف ارمنستان ته تللې لارې تړلې دي. له بلې خوا په ارمنستان کې ناکرارۍ وروسته تر هغه زیاته شوې چې ارمني ځواکونو په ناګورنو قرباغ کې د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې ماته وخوړه.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه می ومنی.
په کلدو باندې د ماتو وری پارچه رات شولای دو خاطر چې انټرنیټ بقات شولا او بیرته به انټرنیټ وصلیدل. زه خپل چې طب محصله يم، زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نش کې تنا په نظری درسو باندې مخکلاړ شي.
د یو محصلی غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حاضري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیره ای شکل لري او که یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چلو ملتیا موکړی. قدرمن اوریدونکو، کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کدرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له یو محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي که نه، که یې نه کوي لامل یې څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو شی اوسم. فعلاً ما هغه د آیندې خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلېږي. زه آیا به ما ته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه، نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني چې په زور دغه پانتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایم؟ دا کتاب چې زه وایم آیا دی ماته څه راکوي؟ ماته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کښېنم، بعد له 12 کالو زه راشم د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کښېنم. زه ونه شم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسومه. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هېڅ نشته، روحیه مې فعلاً صفر ده. هغه پخوانۍ روحیې چې ما د جمهوریت وخت کې لري هغه زه فعلاً هېڅ هغه روحیه نه لرم.
د طب د پانځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شو فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو. اوس موږ باید آنلاین انټرنیټ خزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختی دا ده چې انټرنیټ په ډیر لوړ قیمت دی او بعضو ساحو کې هیڅ انټرنیټ کار نه کوي. خپله چې د طب محصله یم او تور ورځې مخکې مې آنلاین کې امتحانونه وو، په کرادو باندې د ما څو وارې پارچه رد شو، لیدو خاطر چې انټرنیټ به قطع شوله او بیرته به انټرنیټ وصلېدلم. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې تنا په نظري درسو باندې مخکې لاړ شي؟ هغه نه تنها یو ډاکټر دی، هر سمستر محصل چې د عملي پوینټونه لري، عملي بخشونه لري، سیمینارونه لري، چې هغه په عملي ډول باندې تنا په نظري او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټولې نړۍ انتخاب کړي وای، ځکه په نورو کشورونو کې چې د انټرنیټ ډیر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هر ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کا، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکا؟
زده کوونکي اغلی اندر وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درسونه وایي لاغنه، خو همدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
از اوس مال آنلاین انګلیسي وایم، کورس ته د کوم مشکل طرف حمایه کیږي، تدریس خزر کوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا وی یا سل شاګردان یو مخته انګلیسي تدریس کوي، تقریبا دای میاست کیږي. د آنلاین کوم څه د ذکیږي خو د حضوري په رقم نه کیږي، ځکه حضوري کې شاګرد مخه مخلص سره غيږي او سره شاګرد مخه مخدش تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو به نه راځي هغه سیستم. تر نه ذکرو یا تر نه درسو یې خو آنلاین بیا راتشیتی یو مصرفیت ته یو داتم لروس مثلا دی ورځی موږ د سوې سبات د کارخانه گی ته یا سبات موساس پختنه راڅخه کوي، دغه تمسته خپل کوشش سره کوم. درس می وای خوشاله يم، ډیر خوشاله اند د خپله احساس راکوي، مثلا د درس می کارت مو څوک وایي درسونه وایم، خو بهم زه آنلاین درسونه رسیدګي ورته کولای سم، وایلی سم څومره وخت دی دا دوام کوي، دا پر سم په وخت پر درس وای.
د بشری وادي او پیاولتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت له نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو انجنونو پر مخ خوانځي او پانتونونه پرانیزي، ځکه د په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشینی ولې.
بعضی پروګرامونه چې وی هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په باندې د ټي او ټي یو ټریننګ زلارم سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کم، هغه د باډي لانګویج د هغه خبره، هغه د ریدل د هغه چهرا او د سیریجه بدا مثال ټول زه وګورم او ټریننګ کم د منسګرای نه مثبت کوي طرف ته هغه جوړ کم. دا ټیوټی پروګرام چې دا آنلاین زره شمر کوله، او نو آنلاین هم خیر دی یو وسیله ده، خو د فزیکل خوونی روزنه ځای نشي نیوي متاسفانه. دلته زما دا خواهش ته چې کاش کې د افغانستان کې د انجنونو د مکاتب او د پښتونونو مسله د دوه کا تقریبا شول. دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارت نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري په نصاب کې وي او هغه په کتابونو کې وي، په مکتبونو کې، په لباس کې وی، که په هر څه کې وی، زما په نظر باندې دوه کال کفایت کوي، دا کافي وخت دی. زما ایزونه جدي خواهش ده چې دوی نور زمونږ د خويندو وختونه ضایع نه کړي، د مکتبونو او د پانتونو زمينه سازي وکوي، او په دې باندې هم دوی خبر شي چې کچیرته دوی دا دروازه بندوي نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه شي بندولای. نو دا ښه خبر ده چې موږ تاسو په خپل ماحول کې، په خپل نصاب باندې او په خپل استادانو باندې، په خپل کادرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمينه سازي ورته وشي، دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي. دوه کاله خو ډېر زیات وخت دی، ما په نظر باندې نه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیان او د ښځو په حق کې دا به ظلم وي، او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي، او دا کېدای شي به افغانان مافلس کړي.
د کابل ولایت اوسیدونکو مینه چې هم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي، وای تیر کال د کاردان خوندې خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه، خو سا کال طالبانو هغه هم ور باندې بند کړ. اغلی مینه په یو مرکه کې لټول لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټول لارې پر افغان خزو بندې کړې دي، دوی دې تر وروستي حد هڅه وکړي چې لری لارې څخه د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي.
وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدلې ده، هغه فرض تعلیم په خلکو باندې بند کړی دی او خپل فرض حق په بند کړی دی. بیا خو دغه یو مثلا لار ده کنه چې وزیري نه کیږي آنلاین یا بل حل لار ده، نو دا چې بیا بعض خلک دغه هم پسې نه کیږي، هغه بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزیري کم نشته، زه آنلاین هم نه وایم. آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي.
د ځان پاک لار ته خپل آنلاین زده کرو سر سمر راحتی؟
ما خوبا آنلاین درس هم ورکاوا آنلاین درس میم در سمر از یعنی وست بکیه های دازره شدیم ویدمی البته مو خوبا درس ورکاوا انجون و تاگر دیری براحت روی دیری با خوشحال روی مو مکتب بنده یعنی نشد لای حد اقل دم مکتای وخا لازده چی دو طریقه مکاولا شو خوبا درس سون هم اخ کیسو او ما خوبا هم درس ویلی هم در آنلاین درس با میویلی خوشحال هم بام زکا ما دا چانس موږ نه لرو چې بیرون ته وځو یا درس وایو بیرون کې زمینه نه ده مساعده حداقل کولی شو په کرارۍ په آرامۍ خپل کور کې درس مخته یوسو درس ووایو.
بلې همدغه پروسه کالی ستاسو درس ورکو آنلاین نجونې څومره خوشحاله وې څومره یوه هیله یې درلودله چې که حضوري نسي تلی آنلاین خو درس وایي؟
زه د هغوی خوشحالي خو بیخي نشم تاسو بیانولی ځکه هغه ډېرې هیله مندې وې ډېرې خوشحاله وې په همدا یوه هیله وه چې زه خیر که موږ حضوري یعنی په صنف کې نشته یو ښوونځي ته نه ځو خپل کور کې دا زمینه راته مساعده شوې ده یعنی که درته ووایم هره ورځ به دوی په دغه باندې شکر ایسته چې دا شکر دا شکر دومره امید خوشته که زه خیر که موږ ښوونځي ته نه ځو دا د کور کې خو هماغه درسونه مخکې وو یعنی بې حده ډېرې به خوشحاله وې په ورځ کښې خو حتما موږ دغه موضوع یو یادولې کوله چې دا که ښوونځي ته نه ځو ښه ده کور کښې خو درس وایې کور کښې خو خپل درسونه مخکې وړو ډېرې ورته هیله مندې وې ډېرې خوشحاله وې خو فکر کوم چې اوس به هغه امیدونه هم سره خاورې شوي وي.
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پرېږدي چې آنلاین هم دوی زده کړې وکړي خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې هڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي هم د پوهنتون په سطحه هم د ښوونځي په سطحه. تاسو دغو کسانو ته څه وایئ چې څومره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان نجونو ته افغان مېرمنو ته د زده کړې اسانتیاوې له بهر ملکونو نه برابرې کړي؟
دا خو ځکه خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کمه هم چاته زمینه مساعدېږي یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته را شه دلته درس ورکړه آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښه وي کولی شي تا درس ورکړي کهن په وړیا ډول وي که په هر ډول دا اوس هغه وخت دی چې موږ باید خپله دا مېرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو پرې نږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شا ته تیارې ته ټیل وهل کېږو موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو نه صحیح ده مبارزه په کار ده سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړئ یعنی انسان د همدې دپاره پیدا شوی د هر حالت سره نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي باید مبارزه وکړو او که لږ هم چېرته دغه چانس چاته پیدا کېږي باید استفاده ترې وکړي او هغه خویندو ته چې مثلا دوی کولی شي د نورو سره مرسته وکړي که هغه په کلي کې دي بانډو کې دي که په هر ځای کې که کولی شي نورو خویندو سره مرسته وکړي باید وایې کړي باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمینه مساعده کړي ځکه دا وخت د دې دی چې یو د بل لاسنیوای وکړو د تعلیم په برخه کې همدا که موږ ښځې ونه کړو د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو طبیعي ده چې نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي نو موږ باید یو بل سره لاسنیوی وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستئ دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع یې کړي؟
یعنی که اوس درته ووایم اصلا اوس یې هېڅوک په کیسه کې نه دي هېڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل نس نه دي ماړه هغه هغوی وایي چې موږ نس موړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغومره شاته کېږي هموغومره د خلکو له ذهنه وځي هغومره خلک له یاده باسي ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی دسه له پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بله حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني آیا دوی دیدی اراده لري چې جنونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خدغات پن او هیله ورځ تر بلې د خلکو شتي، ځکه چې دوی ورځ تر بلې په خزو باندې محدودیتونه نورم ډیروي، نورم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي، یعنی طبیعي تفریحي ځایونه کې خزو تګ راتګ بند کړ، چې لکه بند امیر، بامیان، او پرون بل فرمان ده، پرون بل ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅي د خزو دا به نه خرڅوي، دغه ته دکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سړی څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي له په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي.
بلې، په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
نجونو ته خو زه دغه پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري، باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه خو خلک هم مثلا اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده، نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د له لاسه نه ورکوي، مبارزه په کار ده، او قرار کې نفسل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو هغه څه کوو. استفاده وکړئ له وخته، له چانسه، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي، که هغه زه وم، که بل څوک دي، که بل څوک دي، نو په کراره کې نفسل نه دي په کار.
مینې جانې ډېره زیاته مننه، زودیم سلامته اوسې،
ژوندی اوسې، تا هم مننه، خیر اوسې.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي، زموږ
د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي، او دا باید ترسره کړي، او یو څه به باید ولولي، او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي، دا بهتره ده. نو زه هیله من یم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي، تر څو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي، او له بلې خوا دوی خپلو کورنیو ته ښې څرګندې شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي، یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده، او زه هیله من یم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي، محصلین، کورنۍ، ټول خلک دي چې باید پوهنتون او خوانځای خلاصي، خو بیا هم بیرته راګرځو اوس شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د خوانځای برخه کې. زده کوونکو ته د ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لري، څه رقم د زده کړو استفاده وکړي؟
د لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ډېر متوجي، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتساپ له لارې یا د نورو اجتماعي شبکو له لارې دوی ورسره وصل دي، او په آنلاین بڼه ترینه اخلي. دغه وخت ډېر متوجه ترینه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه حتی شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او دغه زده کړې د همغه شروع نه د پیل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي خپل محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چپټر او کتاب حتما او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي، او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول، که دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري یو د بل سره اکیدې نه، او دغه کتاب دغه چپټر چې استاد ورته ورکړی دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زر چنه یو ماصل درس زده کولای شي. او د دې تر څنګ غیر حاضری باید ونه کی هیڅ کله غیر حاضری ونه لري باید ځکه چې درسونه تل زنجیرۍ شکل لري او یو جلسه د یو ماصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه یې ښه درکړي ښه تحلیل یې کړي ځکه هغه لومړۍ جلسه یا د موضوع هغه لومړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ورباندې کیږي استاد هغه تشریح کوي مفهوم پیژندنه کوي ورته او هغه تعریف او توصیف کوي د هغې موضوع دا ډېره مهمه خبره ده کله چې د یوې موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نه شي هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې ښه تحلیل کړي نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کړي څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسم محصلین چې هغه درس چې استاد سره نه نیوي یعنی نوی درس ده او غواړي چې استاد سره ووایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې هغه درس دې په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي ښه د تحلیل کې ځان سره هغه ځایونه چې مبهم دي ورسه هغه د بیرونویس کې هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده هغه د ځان سره یاداشت دی کې باید د استاد نه پوښتنه وکړي نو کله چې استاد تشریح کوي دا درس به د ده محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي ډېر ښه به زده کوي ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده مخکې نه ځان سره لوستی په عصبي تمرکز سره په تحلیل سره دغه درس لوستی ده کله چې استاد یې تشریح کوي نو دی کولی شي ډېر هغه نقطې چې ده ته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه زده کوي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه بلاری زکون کی لری آنلاین درس ورکوي
کله چې کووید 19 یا کرونا من سره غلا په هغه وخت کې محصلین او حضوري درس خپل متاسفانه د لاس ورکړ او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڑا باندې موږ سره د واتس اپ لارې راتلل او هغه وخت مشخص او په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا په هانتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڑا ورسره وسلیدلو او موږ ته درس تشریح کوو تر ډیره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس اما توپیر شته د حضوري او آنلاین درس ډیر فرق شته ډیر توپیر شته ځکه په حضوري ډول باندې درس ډیر ښه زده کیږي لکه مخکې مې چې ویل چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې بلکې خپل تجارب خپل نور موضوعات خپل تحلیل خپل مبحثونه چې په اضافه لست دی هغه هم محصلین سره شریکولی شي.
بله استاد اوس طالبانو مکتبونه او پانتونه تړي اوس به تاسو آنلاین زده کوونکي نه لري
متاسفانه نه لرو ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي او د فتن لپاره کشیر حضوری امکان نه اینو آنلاین بڑا باندره اجازه ورکی پانتونون تا چه محصلینو تا دزده کل زمینه برابره.
بله یعنی پر رسمی دول پا افغانستان که استادان پا آنلاین دول درس نیسی ورکوله خلا با هر هیوادونو نه یوشمیر استادانو چی خبال دا زمینه برابره کری آنلاین زده کلیشتا. استاد اغا وقتی تاسو ده کرونا پا وقت که محصلینو تا آنلاین درس ورکاو البته دی پانتونو دی غو وقت دی نظام پی اجازه بانده در تو هایی چی بخپلی استاد آنلاین درس ورکاول صبر سخت وی نظر دیده چی حضوری دی سنف تاورزی
ما چی کلی آنلاین درس ورکاو ما دس احساس نکو چیزو چا تا درس ورکاو ما او پا حقا دول سره چی ما اختل چی تشریح که ما غسی من نشو تشریح کول اصلا درس زکر ما فکر کهو چی ما سر چوب نشتره ما سر بسنف که ده حضور نلری نوزه عباس لگی آئی ما دس فکر نکو تاثیر لری واقعا تاثیر لری هم پا استاد مانی هم پا محصل مانی استاد نشي کولای په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې په صنف کې په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسائل ښه نشي مطرح کولای ځکه دا تاثیر لري او استادان همیشه په دې باندې مختلف او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي او محصلین ورته په صنف کې ناستي مباحثه کوي محصلینو سره یو محصل سوال کوي بل محصل سوال کوي یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري بلکې په استاد هم منفي تاثیر لري استاد هم نشي کولای په هغه شکل باندې حضوري ښه درس ورکوي په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولی
په آخر کې که تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي ښوونځي خلاصیږي پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه
دقیقا دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ورباندې مثبت تاثیر لري او دوی یو څه ترېنه زده کولی شي حتما دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه دا اکثرا تخنیکي ستونزې دي که یو محصل وغواړي چې ښه درس زده کړي یعنې دی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي دی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره هغو همټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي نو دوی ډېر وخت نه استفاده دوی کی کچویر د آنلاین در زمينه ورته مسایل دي دوی ته لاس نه ورکي او خپل دغه وخت نه ځای کوي بلکې ځان د هدف ته ورسوي
ډیر زیات مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه مننه ټول اوریدونکو نه مننه چې موږ سره وو
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړې خځل کارس هم نه شوې د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو ایجاب اجباری شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید بیا په انتونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وزنده و د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې په تایو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه په دې هیله چې د ژوند لپاره برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي د خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کلمو سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 24 شپږ سوه یو تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
آزادی ملما السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر د آزادی رادیو د اوریدونکو لپاره آشنا نوم دی تندر لکلونو رئیس د آزادی رادیو دایمی اوریدونکو او ځانګړی مینوال دی خغلی تندر چې د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ په مرکز شهر نو کې اوسیږي له هغه مهاله چې لاس زده کوونکی و د آزادی رادیو دایمی همکار و خو اوس دا دی د څمکنیو د عالی لیسې ښوونکی او د سیمې مدني فعال دی پر ټولنیزو شبکو ویډیوګانې جوړوي مینوال لري او خلکو ته معلومات خپروي د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل د ازادۍ رادیو له دې ځانګړي مینوال سره په تفصیل مرکه کوم سمیع الله حلیمی تندر د مرکې په پیل کې د خپلو مدني فعالیتونو د هدفونو په اړه راته وویل
ډیر مننه تکل صاحب زموږ هدف دا دی د پکتیا زیاتره مسافر ورونه او همدارنګ نور خلک هغه په خارج کې دي زه هم غواړم چې یو خبريال شمه د خپلې سیمې تازه حالات او ویډیوګانې د نور خلکو سره هم شریکی کم او لیکلي پیغامونه د نړیوالو رسنیو د لارې شریکم ترڅو یو خپل شهرت پیوړی کم او بل سیمې ته خدمت وکم او بل دا غواړم چې د یوټیوب صفحه چې کومه ده فیسبوک ته ټویټر ده دا هم پر مخ وړل شي یو ترڅو په خلکو باندې ځان وپیژنم او بل د خپلې سیمې حالات د نړیوالو رسنیو لکه ازادي رادیو بی بی سی او نور رایګان سره شریک کړم او غواړم چې خلکو ته خپل چهره هم وروپیژنم ترڅو د سیمې تازه حالات تر مسافر ورونه هم ورسیږي او مسافر ورونه په دې باندې ډیر زیات خوشحالي ګم کله چې زه د هوا حالات یا د سیمې تازه ویډیوګانې خبرې کوم او مسافر ورونه دوی دا فکر کوي چې لکه موږ بیرته خپل وطن کې یو ګڼ شمیر مسافر ورونه زما سره اړیکې نیسي دوی وا چې خلیمی صاحب ته چې لا پرځي یا موږ ته معلومات وړاندې کوي. موږ هیڅ په مسافرې ژوند باندې پوهیږو نه، د ستا د لایب په برکت، د ستا د ویډیوګان په برکت موږ دا فکر کوو لکه چیرې موږ په خپل وطن کې یو، او ډېر زیات خوشحالي کې راته.
تاسو چې مسافر رونه وایست، مطلب مو دا دی چې هغه افغانان چې په بهر کې دي، ستاسو کلیوال او د پکتیا یا پکتیکا ولایت یا د خوست ولایت اوسیدونکي دي، غواړي د وطن له حالاتو خبر شي، همغه مسافر رونه یادوي؟
بله، هو زه اما مسافر رونه خیما، کوم چې تا یادونه وکړه تر څو د خپل وطن څخه خبر شي، د خپل وطن عکسونه وګوري، خبرونه وګوري. دوی به د دې لپاره زه لایپر راځم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات هم دې لپاره وړاندې کوم تر څو د خپل وطن امده خوږه وینه دوی پرې ماته شي.
دا دومره کارونه تندر صاحب تاسو څنګه کوئ چې له یوې خوا تاسو په ښوونځي کې درس هم ورکوئ، دغه وخت خپل څنګه ویشئ؟
محترم تکل صاحب، لومړی خوال زه خپل کورنۍ ستونزه لرم. پلار مې په داسې وخت کې شهید شو چې زه د مور په غېږه کې ترې پاتې یم. بیا رلو شوم، بیا مکتب وویلو، درمل مین نه پاره شوم، بیا چې اوس د ښوونکي په توګه دنده راکړ شوې ده، خپل مسؤلیت ادا کوم. کله چې زه رخصت شوم د 12 بجو ای خواته، زه بیا همدا مدني فعالیت ترسره کوم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات شریکوم، د خپلې سیمې تازه نور معلومات چې زه نوی پیدا کوم هغه باندې فکر کوم، آیا دا حقیقت لري دروغ دي. کله چې زه په یو موضوع باندې ځان مطمئن کوم، د عین وروسته زه بیا دا معلومات خپروم. یعنی د مسپښین د 12 بجو نه وروسته په دې شیانو باندې کار کوم. تر 12 بجو پورې په ښوونځي کې هلته په دنده ګمرل شوی ما، هلته خپل دنده ته هم په وختي ورسم، په بنده دنده لرم، په بنده وظیفه باید اجرا کوم تر څو د افغان ماشومانو ژوند ته باندې شي. دا ماشومان ته باید موږ داسې وروخه یو تر څو هغه څه چې موږ خپله نیوزه د نور نه پوښتنه وکړو، شاګردان ته باید سم درس ورکړو، او د هغې نه وروسته بیا خپل مدني فعالیت ترسره کوم.
کوم مضمون تاسو تدریس کوئ په ښوونځي کې؟
تکر صاحب، مخکې ما بیلابیل مضامین تدریس کوله. تقریبا په 14 کلونو کې ما بیلابیل مضامین تدریس کول. قرآن کریم مو خپل د قاعدې سره پاکستان کې ویلی ده، انګلیسي کمپیوټر مهم په خبر کې ویلی دي، او اوس مهال چې کوم د ساينس مضمون تدریس کوم.
زده کوونکي مو د کومو ټولګیو ماشومان دي؟
دا د څلورم نه تر شپږم ټولګی پورې دي. تقریبا د څمکنی لومړی خبرې کوم، د څمکنی علي لیسې اول د زده کوونکو شمیر چې کوم د 3400 نفر حاضر دي، عمومي شمیر چې کوم د 2000 د زده کوونکو شمیر ده، یو تر سلو پورې د ښوونکو شمیر ده، د ډېر غټ هغه د پرسونل د زمونږ او زده کوونکي جدید بیلابیل ولسوالۍ څخه راځي. دلته د لژمنګل ولسوالۍ نه دلته راځي، جنې خیل ولسوالۍ نه راځي، دندې پټان نه راځي، خپل څمکنی ولسوالۍ اوسیدونکو هم خپل بچیان دي دلته مکاتب کوي، او خون کې هم د بیلابیل ځایونو څخه راځي. دندې پټان ولسوالۍ خون کې هم زموږ سره شته دي، لژمنګل ولا شته، جنې خیل ولا خون کې هم سره شته. دوی د ما جنې راځي خپل تدریسي بهیر ته ادامه ورکوي.
دا خو به لډیرو لرو سیمونه راځي، دوی په کومو وسایلو باندې راځي، څنګه ځان تر ښوونځي پورې را رسوي؟
خونکي چې کوم دي، دوی په کارایو موټرو کې راځي، او زیاتره خونکو دا موټر سیکل پیدا کړي، په موټر سیکلو کې راځي. دا نور کوم زده کوونکي چې کوم دي، دوی په کارایي موټرو کې زیاتره راځي. یو شمېر دکانداران دي، پرځان دي پټان ولسوالۍ والا دکانداران دي، څمکنه کې دلته د قانون دي، د سهار ټیم کې دکان ته راځي، خپل ماشومان هم په موټر کې راوړي بازار ته، او د بازار سره نږدې چې دی څمکنی علي له ساده تقریبا د سل قدم مزال دی، خو قدمونو په حساب سره درته وایم. یو شمېر خلک بیا کرایو موټرو کې راځي، او ځینې خلک د غړ موټر کې سپریږي. دا شش مونږ دلته پکتیا کې شش پوی نه وته یو، دا غړ موټر دا کې سپارشي، پیک اپ موټر دا کې سپارشي. زه تر دې روان زړه کې رحم لري دي، زه کوم کو څه کرای نه اخلي، بس دا ستونزې شته دي چې لیلر سخو څخه په موټرو کې زه کوم کې راځي. کله نه کله چې زه کوم کو ته موټر پیدا نشي، نو بیا په کور کې پاتې کیږي.
دا فاصله چې دوی تر ستاسو ښوونځي پورې ځان را رسوي، دا خو به متفاوت فاصله وي. یعنی هغه نږدې فاصله یې څومره ده، لری فاصله یې څومره ده، او څومره وخت لګیږي د یو ماشوم لپاره چې ځان تر ښوونځي را رسوي؟
فرزند د جنخیل ولسوالۍ مربوط کومه سیمه چې کوم ده، د دې ځای چې کله موږ تاسو د کوونکي راځي، تقریبا تر 8:30 بجو پورې راځي. ځینې وخت کې بیا ستونزې وي، لارې خرابې دي، پکتیا کې سرکونه کنډو کپر دي. کله نه کله زده کوونکي تر 9 بجو پورې هم راځي.
دوی په 2 بجو تندر صاحب له خوبه راویږي چې بیا په 8:30 بجو یا 9 بجو ځان ښوونځي ته را رسوي.
دین زکون کې شپږ بجې راځي کوم چې لار سخواله دي کوم چې نږدې سخواله شي دا تقریبا دا ونیمه بجې بیا نن تر رسیدګي کوي او موږ زکون کو ته دا هم لري چې ها کسان چې لار والا بیا غوته به سپرشي ورکړ شي تر څو د ډنډ پټانو سوالي والا پاما غځي کې زکې وپی جن خیر والا پاما غځي کې زکې وپی او د لجمنګل والا پاما غځي کې زکې وپی محترم تکل صاحب د لجمنګل ولسوالي زمون سره ډیر نږدې ده سم ډنډ پټان زمون سره نږدې ده تقریبا قدر ته وان چې زچ د خپل کور نه څمکني علي لسیټ اعظم د لجمنګل ولسوالي اوسیدون کې چې کوم دي دغه مشومان زمانه مخ کې پلیسي کې ازیر وي امدارنګا د ډنډ پټان والا زکون کې او خون کې دا زمانه مخ کې ازیر وي د جنخیر والا زمون مخ کې ازیر وي د سخی چې دي د کوم سخی چې ولسوالي پر مربوط دي د دا وزه چې کوم خلک راځي دا ډیر نږدې دي څمکني او هغه ته علي لسیټ څمکني ولسوالي چې کومه ده د شپږ ولسوالي منځنۍ نقطه کې قرار لري لکه ځدی اریوب د احمد خیل د لجمنګل د ډنډ پټان د جنخیل د تقریبا د سخا چې د مرکزی نقطه دا ډیر نږدې ده پر ځان د جنخیر ول چې کومه زر راځي تقریبا یعنی زه د څمکني ولسوالي شارینا بازار سره 15 کیلومتر نه کې پروت یم زمونه د نورو ولسوالۍ زکون کې مخ کې راځي که خون کې دي هم مخ کې راځي دوی زمونه وخت رسیدګي کوي
د دې علت دا دی چې د دوی په خپل ولسوالیو کې یا د دوی سیمو ته نږدې خوندزي نشته
تا کله چې خوندزي شته د زکون کو ته خون نه ورکړي دوی وایي چې په خپل سخو کې زکړې هیڅ خپل برلیتوب ته نشي رسیدل دوی ته خون نه ورکړي دوی غواړي دا یو مرکزی ولسوالۍ هم دا مرکزی لایسه هم دا د دې لپاره دلته راځي زیاتره چې کوم زکون کې راځي دوی دا بازار کې دکانونه لري تجارت کوي د دې لپاره هم راځي او لږه منګل ولسوالۍ کې لایسه شته د پټولو د پکتیا په ټولو ولسوالۍ کې د کوم ځای څخه چې موږ خلک راځي لایسه شته متوسطه شته ابتدایي خوندزي هم شته دي زیاتره دوی دلته بازار کې کاروبار لري دکانونه لري تجارتونه دي د دې لپاره هم راځي او دوی دا وایي چې کله چې موږ خپل تجارت لپاره بازار ته ځو نو امداغه زکونکو جدي دوی وايي چې زکه به هم امدل تلند تر سره کو په بازار کې تر څو دی 12 بجو پورې په لیسې کې زګرو ته ادامه ورکو او دی 12 بجو څخه ورسره په بازار کې کوم تجارت کوي دی او کورون ته ادامه ورکی تر څو دی مخام ټیم چې شي بیا خپل کورون ته دي زیاتره داسې خلک هم شته چې په بازار کې وته کونه نیول دي پلاران شپې کې خپل بچان هم سره دی امدل تشبیه کوي پلار سهار ټیم کې بیا دکان د زوی مکتب ته راځي
هلی مسب تاسو له کورن تر خوندزي پورې څومره لار ځي
مون خو پله مزل کوو بایسیکل مون سره نشته پله مزل کوو تقریبا چې د پخو په مزل باندې 15 دقیقو کې زه یاد ځای ته رسیدم مالې سي تازه په 15 دقیقو کې رسیدم
هلی مسب په دغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ په شارناو سیمه کې خلک شاوخوا ملګری دي ښار اوسېدونکي خپلوان عزیزان دوی د یو مدني فعال په توګه لته سونه څغواړي او ستاسو اړیکې له دوی سره څه ډول دي
اول خو ما چې کله خلک ګوري ما ټول خلک دلته پیژني او ما خپل دلته ما ته د خون کې په صفات یعنی مالیم په صفات ما ته څوغ نه کی ما ته واچ سمي ولا خلې می تندر د ازادي رډ خبريال ما خپل خبريال لپس دلته کول کیږي او مشورتي هم هم دلته زیاته شوې ده او خلک ډیر خوشاله دي ما خپل ځوانان وای او همدارنګه د کلیس پنګيري مدانی پالان دی ټولر ته وای چې بس الله دې د استا په چیر مدانی پالان ډیر زیات کې چې ته زموږ د سیمې حال ته د نړیوالو رسنیو رسوي ازادي رډو ته او ازادي رډو نه هم ځنګړي من کو چې د استا غږ چې زموږ د ستونزو په واره کې خبر کړل هغه تر نړیوالو رسوي تر دولت چارواکو رسوي دوی هم په دې باندې زیات خوشاله دي بل خبر دا چې د 1900 کال کې زه کونړ ته تللې وم نال تما دی پانتون مسلین را باندې راغلل ما پختنه ته وکړ دا جمعه ته کوم لار تللی دا دوی راته ویل چې دا لار تللی دا ما ته ویل چې رښتیا ته دی کوم ځای ما ورته ویل چې زه دی پکتیا ولایت سم کنه ولسوالیم مسلین راته ویل چې ډیر خو چې دا د سمي الله خلیمی تندر دی ولسوالی ولایي تقریبا ډیر زیات خوشحال شول امدا ازادي رډیو برکت جنن ما په مزار شریف کې خلک پیژني کونر کې پیژني د لری زینو خلک ما ته ټلیفون کوي زمونږ د سیمې خلک چې کله لاړ شي یا مزار شریف ته یا کندهار ته یا یو بل زیتا نو دوی چالت ورته وی یا سودا کی تجاران ورته وی چې کم ځنه رغلی پاکستان څمکنینه نو حتمان زما پختن کوي چې یالت پاکستان څمکنه کې سمي الله خلیمی تندر په نوم یو کاسته ازادي رډو ته لیکلي پیغامونه لیږي ایمیلونه لیږي غږیز پیغامونه خبرګدا پیژنې هغه ورته چې دا زمون ډیر مدني فعال دی بس ډیر خوشحال شي خلک تقریبا ارتوایم چې زه ننګرهار ته تللی او مالته خلکو سره می ډیر اکسونه وخستل مراکې مې وسه وکړې، سیمه ایزې مراکې دي، فیسبوک لپاره، یوټیوب لپاره. نو ډېر خلک خوشحاله ول. همدا دی همدغه د ازادي راډیو برکت دی چې زه مشهور کړم، زمونږ د سیمې حالات هم تر نړیوالو رسوي او زمونږ د کلي او د پکتیا ستونزې هم حل کوي.
ډېره زیاته مننه. دا اوس چې تاسو په دې ښوونځي کې درس ورکوئ، تاسو ویل چې څو زره زده کوونکي لرئ، دغلته له کومو ستونزو سره مخامخ یاست؟
ستونزې خو دا دي چې یو طرف ته د زده کوونکو شمېر تقریبا 2000 ته رسیږي، بل خبره دا چې د اول نه تر دریم ټولګي پورې زده کوونکي موږ زیاتره وا د سرپنا لپاره څه لرونه، دوی زیاتره د لمر وړانګو ته کینی یا هلته په عذاب شي، او د زده کوونکو لپاره د کوزی موږ نه لرو چې لاندې دوی په کینی خاورو کې کینی. کوم کوزی چې ول مخ کې هغه ډېر خراب شوی دي، هغه د کار وتلی دي، د زده کوونکو د ناستې ځایونه نن حویلۍ کې ځای شته خو لیکن د سیوري لپاره سهولت نشته، تخته نشته، مرکر نشته، دی لاندې کوم پوزي دي چې شاګردان پکې نه، هغه نشته. دا ستونزې دي. بله خبره دا چې موږ د کتابونو ډېره غټه ستونزه لرو. تقریبا د دولت لخوا هم موږ ته خبره کول کی چې نوي کتابونه راځي، کتابونه نشته په سیم کې، کتابونه د 2 زده کوونکو سره وي یا تر 5 پورې زده کوونکو سره وي. کتابونه تر ټولو ستونزه زیاته ده، کتابونه هیڅ شتون نه لري. کله چې زده کوونکو ته موږ کورنۍ دنده ورکو، سهار چې کورنۍ دنده نیو لیکلې موږ بې ذاته کو یا یې ووهو، دیوا چې محترمه خون کیا تاسو باید لومړی موږ ته کتاب راکړئ، تر څو کتاب موږ ته راکړئ موږ به کورنۍ دنده ولیکو، درس به زده کو. او بل خستون زده ده زیاتره وخت موږ دوا مرسیبل لرو دی اوبو لپاره، زیاتره وخت زموږ ماشومان تیږي په ټانکۍ کې اوبو نیوي، د اوبو ستونزه هم ډیره زیاته ده. دا درې ستونزې موږ ته ټول مهمې دي، دغه باید غم وخوړل شي، دا ډېرې ستونزې دي.
په دې ستونزو باندې وړاندې نورې خبرې هم کوو، خو تندر صاحب تاسو پوهیږئ چې په اوسنۍ زده کړه کې او په اوسنۍ معارف کې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو وهل له منځه تللی دي. ستاسو په ښوونځي کې د زده کوونکو وهل د زده کړې یوه برخه ده؟
کوم زده کوونکي کورنۍ دنده نه لیکي، مخکې داسې کېدل چې وینا به ډېره زیاته وه، اوس مهال وهل شته دي خو ډېر کم شوي دي، اوس لږ لږ وهل کېږي، ډېر نه. ځینې خلک دي چې هغه هیڅ کورنۍ دنده نه لیکي، د هغو پلارانو سره هم موږ اړیکې نیولې دي چې زوی دې کورنۍ دنده نه لیکي، سبق ته نه زیریږي، یا خپل سار د ښوونځي څخه بغیر د ښوونکي جزې وځي راوځي. خپل موږ ته د کورنۍ پلارانو ویلي چې زما زوی به وهوي، کله موږ زیاتره وایند بند کړي دي، یعنی موږ ته زیاتره د کورنۍ غړو هم اجازه راکړې ده
چې تک د کورنۍ لخوا هم تندر صاحب اجازه ورکړل شي، مینده پلارونه اجازه ورکړي. د معرف په سیستم کې په ټوله نړۍ کې د وهلو ځای اوس سپارښتنو نیولای او نورې طریقې دي چې هغه زده کوونکو ته چې خپل کورنۍ کارونه نه کوي یا په زده کړه کې یو څه سوکا دي هغه سره مرسته کیږي. د دغه ستونزې د حل لپاره، یعنی د ماشومانو زده کوونکو د وهلو د دغه دود د لمنځه وړو په برخه کې تاسو څه کړی دی یو مدني فعال په توګه؟
لومړی موږ داسې کړی دي چې خپل په تیر نظام کې هم اصلا وهل ټکول بند ول، په نوي نظام کې هم د زده کوونکو لپاره وهل بند دي. موږ ته د مشرانو دا یادول سپارښتنه هم کړې ده چې زده کوونکي باید ونه وهل شي، تشویق شي. باید موږ خپل ماشومان پسې ډیره خواږه کوو، په ډیره مینه ورسره خبرې کوو تر څو دوی وهڅو. پرون مو یو زده کوونکی هیڅ کورنۍ دنده نه لیکله، بیا ما داس چل وکړو چې تقریبا د 500 افغانۍ ما کتابچې کلمونه واخیستل. یو زمونږ ماش کم د خپل 2500 افغانۍ ماش ته د 500 افغانۍ ما کتابچې واخیستې، کلمونه مې واخیستل. ها زده کوونکو چې کورنۍ دنده نه لیکله، زما خبره نه منله، هماغه زده کوونکو ته مو پرون ورځ یو کتابچا ورکړه، یو مکالم ورکورته وویل چې زما مضمون به تاسو ولیکئ، دا د قلم آئنده کې تاسو قلم ته اړتیا پیدا کیږي یا پنسل ته اړتیا پیدا کیږي یا کتابچې ته. اما کومې کتابچې هاو زده کوونکو ته مې ورکړې چې هیڅ زما خبره نه منله او کورنۍ دنده نه لیکله. کله چې ما کتابچې ورکړې نو دوی زما سره بیا په اړیکه کې شول. کوم ته چې ما کتابچې ورکړې هغوی په ډېره مینه کورنۍ دندې ویلې، کلې کار په روان کړی دی. موږ داسې سیستم نه باید کار وکړو تر څو زده کوونکي هم یو ټولګي کې یو زده کوونکی بل و، یعنی زه تقریبا نگران هم وم، ورته وویل چې بوز دلته د لباس خبر ده، کوم زده کوونکی چې لباس نه عملي کړی په سیمپونو کې نه پرېښودل کیږي. اما زده کوونکی ته مې وویل چې ته ولې خپل لباس کې نه راځې، آیا د معرف خبره نه منې، د استاد خبره باندې تانې بده تاثیر کوي، څه لاته اول کې چې هلک چې په ژړا شو. ورته وویل چې ستونزه څه ده، ویل چې زما پلار خو وفات ته زه ورور نه لرم، هیڅوک هم نه لرم، لباس نشته. بیا مو خون کو څخه چندا وکړه، خپل هم چندا وکړه، دکاندار ته ورغلو، اما هلک ته مونږ یوه جوړه پرې کړه تر څو مو درزي ته ورکړه، ناپ پتنه ونیو تر څو یوه ښه جوړه ورته جوړه کړي. کتابچې مو هم ورته په شخصي لګاه باندې واخیستې، اما زده کوونکي مونږ ډېر تشویق کړو تر څو به بیرته یما لباس هم شي.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مننه ډیره زیاته سمیع الله حلیمی تندر چې د آزادی میلمه په پروګرام کې لمک سره خبرې کوي. تاسو کلونه کلونه کیږي چې د آزادی رادیو له ځانګړو مینوالو او همکارانو څخه یاست. آزادی رادیو سره مو مینه له کومه وخته او څنګه پیدا شوه؟
ډیره مننه، ډیره ښکلی پختن دی وکړه، داس پختن دی وکړه چې زړه کې مې هم دعا درته وکړې. مختارم لومړی چې آزادی رادیو په 2002 کې جن د فبروري کې دوی لومړنۍ نشرات پیل کړل. په هغه وخت کې موږ د کلي کې دوکانو تر بر سره موږ د رادیو چلانه کې آزادی رادیو نوې جوړه شوه. نو لومړی ځل لپاره موږ د آزادی رادیو د 12 بجو د خپلې خوښې سندر پروګرام اوریدو چې ابراهیم امیری او صالح جانی پر مخ وړو. اما وخت کې ما د کابل ته سټوډیو ته هم لیکونه لګل. زه چا وخت کې بیا پېښور ته لاړم، پېښور کې یونیورسټي کې د پسبخش میرا یو صندوق کې خو ما اما ځای کې هم ډېر لیکونه آزادی رادیو ته لګل. یعنی زما مینه د اماغه د 12 بجو د خپل خوښو سندر پروګرام چې کوم مسافر به زیات ټلیفونونه کوله رادیو ته، د اماغه ورځې را پدې خو چې ما د آزادی رادیو سره مینه پیدا شوې ده. نو د اماغه ورځې نه را پدې خو ما د آزادی رادیو د خبرونو اوریدل هم نه دي کزا کړی. او بل خبره دا چې بیا چې ازادي رادیو د 1973 مېرې د اسمیسونو پروګرام جوړ کړ د لومړي ځل لپاره د اتصالات مخابراتي شرکت دیلارو. نو زه چې بیا ما رادیو چلان کړه، نو ما د خلکو پیغامونه واردل. بیا ما چې ما یو پیغام ولیکلو رادیو ته مې ولیکلو، د شنبې ورځ وا احمد شبر چې سهار ټیم کې خبرونه پر مخ وړه. نو کله چې ورستای شبو کې د ژوند رنگونو پروګرام څخه مخ کې یو د خلکو پیغامونه وړاندې کول، زما سره وده کېدو ما چې آیا زما پیغام بخپري کې نه. او کوم موضوع چې مالک کله اسام دی لاسه احمد شبر صاحب زما پیغام خور کو. نو بیا 8 بجې وخت شو، بیا ازادي رادیو کې سلیم مسالی پروګرام پر مخ وړو. هم وخت کې بیا ما یو پیغام ولیکلو، نو سلی صاحب زما پیغام د خبرونو په منځ کې خور کو، د نورو په خلکو پیغامونه هم ول. بیا هم دا سې اسمیسون ته ما ادامه ورکړه، د ازادي رادیو زما په زړه کې ځانګړی ځای پیدا کړو. خلکو ته مې هم ویل چې تاسو باید پر رسنیو کې ازادی رادیو تعقیب کړئ، د ازادی رادیو خبرونه ډیر په زړه پورې دي، په خپل وخت خلکو ته خبرونه رسوي. نو زموږ ملګرو هم همداسې وکړل چې ازادی رادیو خبرونه اوریدل. بیا ما خلکو ته ما ټلیفونونه زیات کول چې زه ازادی رادیو ته اوس په موضوع پیغام لیکم، خبر می ورکړو. پر ځان دی یو ځای سړک خراب تا یا پال خراب تا یا کوم ستونزه ما به چې پیغام ولیکلو، نو اما پیغام به خپرېدو. ما ته به خلکو ویل چې ډیر مننه چې زمونږ اپال چې اړنګ شوی.
حلیمی صاحب وبخه، داسې وخت شوی چې ستا یو پیغام دلته خپور شوی او بیا د رادیو لالارې اوریدلې او بیا هغه پیغام نتیجه تا په خپل سترګو لیدلې وي؟
بالکل، ما خپل دا نتیجه په خپل سترګو او خپل غوږونو هم باندې اوریدلې ده. لومړي ځل لپاره کله چې پکتیا کې شبکې بند شوې، ما چې ازادي رادیو ته اس ام اس ولیږلو، یا ازادي رادیو زما اس ام اس چې خپور کو، خپل د مخابراتو ټکنالوژي وزارت نه هم ما ته زنګ وشو. آیا دا ستونزه پر اختیار ده کې کل لري؟ ما ورته ویل چې کل لري. بیا د دې ټیم انجینري سایور ټیمو کسان رااله شبکو ستونزه. هغه وخت کې امنیتي ستونزه هم زیاته وه، د امنیتي ستونزه له امله چې هلته د طالبانو لخوا شبکې بندې دي. دوی ویل چې دا د طالبانو لخوا شبکې بندې کې هلته ستونزه نشته. کومه ستونزه چې دوی حل کړه، بل ستونزه چې کومه د جنخیرو ترمنځ د څمکنۍ کوم سړک چې دا خام د ما به چې پیغام ولیږلو، نو هغه پیغام همدا د ازادي رادیو برکت وکیلانو ته رسېدو، وزارت ته رسېدو، وزارت صحت پیدامې ته رسېدو. ما ته لوړ پوړو خلکو هم زنګونه کول چې کومه ستونزه چې دا زموږ تر ورسېده، خپل به کسان ترلته خلکو سره به غونډې کولې. همدا به هم ویل چې د سمیع الله حلیمی تندر په نوم کاس د ازادي رادیو ته پیغام لیکلی و. اماغه پیغام چې خپور شو، مونږ اماغه پیغام واوریدلو، لدې کبل مونږ دلته راغلو، اماغه ستونزه مونږ حل کوو. او همدارنګ د درځه خېلو پل چې خراب ما چې کلا اماغه پل په اکلا ازادي رادیو ته غږیز پیغام ازادي اوریدونکو پروګرام ته سب کو، نو چارواکو اوریدل، خپل چارواکي راغلل، زیر اوختم اما دی پال نوې هغه سروي وکړه پال له سره جوړ کو ان ډیر داس کرونه دی چې ما د رادیو د لارې خبرې کړې دي ازادي رادیو ته چې ما کوم لیکلي پیغامونه لیکلي دي او کا غږیز پیغامونه دي دا چې خبرې شوې دي لوړ کلو چارواکو ورېدلې دي دوی خپل سخی ته راغلي دي کوم دا چې ما ته خیال په هغه باندې جدي اقدامات هم ترسره شوې دي هغه کدي معرف سند ده او ک نور کوم سند دي په دې اړه جدي اقدامات هم شوې دي
په دغه وخت کې چې تاسو یې کیسه کوي چې لومړی مو د ازادۍ رادیو د خبرونو اوریدل پیل کړل تاسو د 2002 کال کیسه وکړه او لومړنی پروګرامونه چې تاسو اوریدل په دې وخت کې تاسو وظیفه دنده مو څه وه یعنی د معلم په توګه مو کار پیل کړی و کنه لا هم په ښوونځي کې وي
نه تکل صاحب په هغه وخت کې زه په ښوونځي کې شاګرد ما تقریبا څلورم نه ما انکانر کو پنځم ټولګي کې وم زه ما په وخت کې شاګرد ما بیا ازادي رادیو ما خپل ګرځول ما زه چې ښوونځي لمه به ښوونځي ځان سره رادیو وړل ډیر وخت کې به خون کو زما سره ونی ولا رادیو چې دا اجازه نشته ما وته ویل چې زه رسمي سات کې رادیو نه ورم کله چې د ښوونځي څخه رخصت شم بیا رادیو اورم تو څو ځله من رادیو ونی ولا به ته بیا راکړه نو بیا ما ورته ویل چې زه د رادیو مینوال ما زه خپل کورنۍ دنده هم سات تر سومه دي خون کو هر خبره هم منم نو تاسو باید زما ته د رادیو اجازه راکړئ او زه په رسمي سات کې سره رادیو نه کوم زه قانون ته احترام لرم یعنی په هغه وخت کې زه زده کوونکی وم چې ما د ازادي رادیو سره مینه و ازادي رادیو په ډیره مینه ورېده خوانځي کې ما هم خبر زده کوونکو ته ویل چې ازادي رادیو باید تاسو واورئ تقریبا موږ سم کنه ول سوالې کې ډیر خلکو ته ویل دي چې ازادي رادیو خولي پرګمونه پر مخ وړي نشرات کوي اما زما ټولګیوال هغه به هم ازادي رادیو په ډیره مینه سره اورېده او وخت کې ممکلی کې دکانو کلی کې دکان کې چې ملګری به سره ناسول دی به هم رادیو په ډیره مینه سره اوریده او کله به چې د 2 بجو دی غرمه سندره پرګرام شو د کلی ځوانان به هم سره ټولې دو یو ځکه ویم بندر کول کله پټایو کې کله د خبر کې دکان کې کله د بازار خو دوی سازه کې اما د ازادي رادیو 12 بجو سندره پرګرام تر 2 بجو پورې د خپل مینوال سره موږ په ډیره مینه سره اوریدو او ډیر زیات به خوشاله وو موږ دا فکر کول مخ پر هم دا ویل چې کاش کې د ازادي رادیو د 2002 میلادي کال څخه هم مخکې جوړ شوی وای
سمیع الله حلیمی تندر لته سو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادي رادیو په دې ځانګړي خبرونه کې مو برخه واخسته او د ازادي رادیو میلمه شوی
ډیره زیاته مننه کوم محترم تکل صاحب د لته څخه د ازادي رادیو دفتر نه همکارانو څخه چې ماته وخت را کو چې زی په ډیر مینه دی مشم تومره په دی خو تقریبا 2002 کال کله چې جنوري کې خبرونه پیل کړې اما وری زره په دی خو اورم ما او مشم تو وخت کې هم ډیر ارمانو چې داسې وخت بوي چې اسې رډو کې زمېل ماشم اما زما د زړه ارمان نن پرا شو او په داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې زی په مارې کې هم د امده رادیو ستاینه کوم په داسې رادیو کې ماته وخت را کړ شو چې زی په شارینه او بازار کې د خلکو سره یا په غونډو کې چا سره کېنم د هغه ستاینه کوم او په داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې زی په کلی کې د کلی جماعت مخ ته چې کوم شومان ناستوي مشران ناستوي ځوانان ناستوي مونږ جامې کو امدارنګ پټای ته زو او په داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې زمونږ ستونزې تر لوړ پړو مقامات رسول دي امغه لوړ پړو مقامات زمون ستونزې حل کړی دي راغلي هم دي او په وېدا سي رادیو کې ماته وخت را کو چې د دې رادیو څخه ما ډیر څه ذکر دي ام دغه د ازادي رادیو برکت چې زنن دي خون کې پتوګه او جر اثر ولاړ ما ذکر ته ادامه ورکوم په داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې زی خپل یو خبريال رانه جوړ کو په داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې د امدغه رادیو برکت چې زه اوس لیکنې کوم په یوټیوب کې کار کوم په فیسبوک کې کار کوم او اندرنګ لیکلي پیغامونه لګم او په داسې رادیو کې مو ماته وخت را کو چې زه په هر ځای کې په ډیر میړان سره خبرې کوم او په داسې رادیو کې مو ماته وخت را کو چې زه ور سره ډیر مینه لرم زموږ د کلی مشران و سره مینه لري زما مینوال زما ملګری ډیر مینه وسلري او دا یو داسې رادیو ده چې همیش به زمونږ په زړونو کې ځای ولري او ما ته مو په داسې رادیو کې وخت را کو چې دې رادیو دې مینې لپاره ما 15 رادیوګانې اخیستې دي چې زه ګرځوم زه چې کله ځم راځم ما سره رادیو را سره وي او په داسې رادیو کې ما ته وخت را کو چې زمونږ د زړه مینه ورځ په ورځ نور هم سره زیاتېږي
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ولولے را پروے او سادہ بنگڑو چھنے.